په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاندې فرخنده اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړې کې با په وانا کې د احمد زی وزیر او جرګې په مشرانو د لاسي بم برید، د پاکستان د قومي اسمبلی او سنټ د غړې غونډې، او نن د زغم نړیوالې ورځې لمانځلو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر قانون د پارلمان ګډه غونډه وشي. په جنوبی وزیرستان کې د احمد زی او وزیرو پر مشرانو په لاسي بم حمله کې وته نه ژوبل شوی دي، او په جرمني کې د کورونا وایرس د کیسونو شرح تر ریکارډ حد رسیدلې ده. ټاکل شوی چې سبا د نومبر په 12مه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې ویګډې خبري غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایی یا الکترونیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړی، او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. حکومت وایي چې له دې سره به په انتخاب باتو کې رونواله راشي، خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې خني سرګندوي. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پرون په یو بیان کې وویل چې که حکومت په دې غونډه کې د وټونو چولو د ماشينونو د احتساب د ادارې قوانینو کې ترمیم او د سټیټ بانک د اختیاراتو محدودولو قوانین منزور کړي، نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې نامعلومه وسوالو د احمد زی وزیر د جرګې پر مشرانو د لاسي بم حمله کړې ده چې پکې وو کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه نن سهار 11 بجې شوې ده. د وانی یو ځای مشر ایاز وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
د زلیخیل د دمتانی په منځ کې چکیم اتباندی وا پابند د زلیخیل کوم مراکا وا جمعیت العلماء اسلام چکیم مشرونی مولانا مرزا جان د عبدالملک ته سلطان دی د ډی ایچ او افس مخته عدالته نوستي مل بس دا ته اچھا چهند ګرنیټ بربروالای دی پدا کې وو کا سن زخمی شوی دی.
بلخوا د وانی د پولیسو مشر خانزیب مومن مشال ریډیو ته ویلي لا معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړې ده، خو دوی په اړه معلومات پیل کړي دي. تر اوسه چا دغه حملې ذمہواري نه ده منلې. بلخوا ځایي مشرانو د سیمې پر امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامانن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به د هیواد د روان وضعیت وڅېړي. د امنیت شورا د غونډې ته بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅې کوي افغانستان کې ملیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رارسېدو سره خوړو او نورو ضروري شیانو ته سخته اړتیا لري مرستې ورورسوي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ سطحې پورې رسیدلې دي، او هغه هیواد د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخه نیولو لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو هم خبر کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې په اوومه ورځ د مثبت کیسونو شرح 312 ته رسېدلې چې د تېرې اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده، او دغه په لومړي ځل له 200 ده حد نه اوخته ده. دا شمیره په جرمني کې د وایرس خپرېدل ښایي چې په تیر 9 ورځو کې د 100,000 کسانو په سر څومره خلک کورونا وایرس وهلي دي. په جرمني کې څلورمه صفه د عبوري حکومت لپاره یوه مهمه موضوع ده، چیرته چې درې سیاسي ګوندونه په روان سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو وروسته د کابینې پر جوړولو خبرې کوي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جنګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې لومړنۍ غونډه کړې ده. په دې ورچوال سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه بچ کېدو لپاره لارې ولټوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دغه سرمشریزه د نومبر په 15مه د واشنگټن په وخت ماښام مهال شروع شوه چې تر 3 ګڼټو جاري وه. په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تعلقاتو کې ډېر زیات تناو راغلی، له دې غونډې د کوم غټ پرمختګ لویو اعلانونو یا ګډې اعلامیې جاري کېدو تمه نه کېدله. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړی ترپای کرا سره وای نو د دې ترڅنګ د ځنی نور رپورټونو تفصیل به واوري. د جنوبی وزیرستان په وانا کې نن د احمدزی وزیر جرګې په مشرانو د لاسي بم برید شوې چې پکې اوه تنه جوبل شوې دي.
دا مشران راغلی وو یو ځای ته ناست ول ته په بازار کې وو اته کسان بس هغې د چاو رچولې دي. فلحال لاګړي نه دي چا کړی روان دي.
تاکل شوی چې د پاکستان د قومي اسمبلی او سنیټ ګډه غونډه سبا ترسره شي. خو د اپوزیشن ګوندونو یو استازی په اړه وایي
مونږ دا ویو چې د الکترونیک ووټنګ مشین نه دی اوزی او دلته د الکترول ریفارم یو ایجنډا مخې ته راشي او هر پارټي د خپل تجاویز ورکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي د ژمي پر مهال به افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. په کورم کې یو شمیر هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کلونه وشول خو لا هم غیر فعال دي، چې پکې یو د بدن ټراما سنټر هم دی.
حکومت مدې موږ شکرګزار یو چې مدې ټراما سنټر موږ ته راکړو، خو ستش بلډینګ باندې به موږ څه کوو چې کله هغه فعال نه دی.
په خبرونه کې د زغم نړیوالې ورځې راپور ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونو د اخري غړی خبرونی اوري. زو د لومړی ریپورت طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واویدل چې د نومبر پر 11مه نیټه د پاکستان د قومي اسمبلی او سنیټ د غړی غونډې ترځندې دوه وروسته ټاکل شوی چې دغه غونډه به سبا یعنی د نومبر په 11مه ترسره شي. حکومت پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټونو اچولو د برېښنايي ماشينونو د استعمالولو قانون ترڅنګ ځینې نورې قانوني مسودې هم د منځوري لپاره غونډې ته وړاندې کړي. خو پرند پاکستان جمهوریت غورځنګ له اړخه خپور شوی بیان کې راغلي چې کله پارلمان نه لانجمن قانون منظور شول نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. په دې حق لنور تفصیل د غلام غوس پر ریپورت کې.
په دغه اړه 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو او پاکی وزیر پواد چودري وویل چې د حکومت د متحدانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په قیادت د اعتماد د خودلو وروستو به اوس د پارلمان شریکه غونډه سبا 2 بجې ترسره کیږي. د وفاقي وزیرانو د خبری کانفرنس پر مهال د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد داوا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان د ووټونو د برېښنايي ماشينانو په اړه د اتحادي ګوندونو تحفظات په خپل لری کړی دي. خو په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي وایي دوی به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د قانون د منزورولو حمایت نه کوي او دا ځکه چې دوی غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ووټنګ ماشينانو د کارولو نه علاوه نور ډېر اصلاحات هم پکار دي.
دا اوس کوم د دې سوچ ته نه دا راتلونکي الیکشن د لپاره هغه چې کوم مخکې شوی چې فارم 45 موږ له نه دی راکړي او کوم اټی سیستم چې کوم ډاون شو د شپې او بیا ریورس پانه شو نو موږ نه غواړو چې داسې دی شو موږ دې مزمت هم کوو د دې مخنیوي هم کوو. په لحاظ موږ دا ویو چې د الکترونیک ووټنګ ماشین نه دی اوزی او دلته دی د الکترول ریفارمز یو ایجنډا مخې ته راشي او هر پارټي د خپل تجاویز ورکړي او هغه تجاویز باندې د هغه نه چې کوم اکسپټیبل یادې والی نو لحاظ 18 امندمنټ شانتي یاد 1973 کانسټیټیوشن د دې په ټول جماعتونو په دې باندې ساين شي او په ټول تقابل قبول ونه چې کلم الیکشن شي په زما په خیال باندې څنګه چې اپ ټو 18 امندمنټس تمام سوبې د خپل وسایل د خپل عوامو لپاره استعمالي او مرکز سره شي کولی نو دا سي بیا یو جماعت هم چارجز نشي لګولي ولې چې دا هغه په اړه الکترونیک په باندې ساين.
د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نمی د انتخاباتي اصلاحاتو په سر د حکومت او حزبي اختلاف ترمنز په مهمو نقطو د اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د اخیری انتخابات شو چې په نتیجه کې عمران خان سی وزیر اعظم شو د دې په حق لباندې کم چې اپوزیشن جماعتونه دي هغه کې تقریبا د ټولو جماعتونو د ګیلوا چې دوی دا ویل چې مون سره ټګي شوی ده په کومه طریقه باندې انتخابات شوی دي په پولینګ سټیشن کې دننه کم ماحول او په هغه باندې د دې ګیلې وي بیا چې نتیجې په کومه طریقه باندې راغی په هغه باندې د دې ګیلې وي دوی ویل چې ټول اختیار او هر څه چې دی هغه صرف الیکشن کمیشن سره وي او دې کې نور څوک نه وي د پاکستان نور ادارې دې په دې کې نه وي لکه دا الیکشن کمیشن اختیار من کول او نور ادارې د دې دغه لری ساتل د دې الیکشن نه د دې الیکشن د ټول پروسس نه هغه د دې ټولو کې لوی ارمان دی. دوی وایي چې فیر الیکشن به الګ کې دي چې کله به چې هغه الیکشن کمیشن کوي.
په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي غړي اقبال اپریدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اوټونو د برقي ماشينانو د قانون منزورولو لپاره د حکومت اتحادیان هم دوی سره رضا شوي دي او د حزب اختلاف ځینې غړي به هم د دوی ملاتړ کوي.
چکوم د بوت پر چکوم مجلس دی دغه مقصد هم دا دی چې د اوټینګ د پاره کوم مشینونه دی غواړي چې په دې باندې د الیکشن کیږي په دې باندې د اوټا چول شي. دغه مقصد دا دی چې په دې کې د داندلې لار ونیسي کاغه د اپوزیشن ایسه دی او کده حکومت هغه سنسیر خل چې غواړي چې فیر الیکشن دی وشي. دا په دې قانون سازي کې د وزیر اعظم او دغه د ملګرو حمایت کوي او ان شاء الله زموږ تیاری مکمل دي. ان شاء الله په د بوت پورز به موږ دا قانون سازي کوو.
خو بلې خوا ته تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو په ورچوال غونډه کې یاد تحریک د پارلمان د شریکې غونډې د لارې د قانون سازۍ کولو مخالفت کړی دی او د پی ډی ایم لخوا تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې ویلی شوی دی چې که د پارلمان نه د اوټونو د برېښنایي ماشینونو کارولو قانون د احتساب د ادارې ترمیمي قانون او د سټیټ بینک د اختیاراتو د محدود کولو د قانون په رنګ لانجمن قوانین منظور شو نو دوی به په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 11:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو
مشال آنلاین
په 3:30 بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:40 بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:40 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
مشال ریډیو اوري. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې نن سهار د احمدزی وزیر جرګې په مشرانو د لاسي بم بریت شوی چې پکې و تنه جوبل شوی دي. د جنوبی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومن مشال ریډیو ته وویل چې د بریت پلټنې روان دي او لا یې څوک گرفتار کړی نه دي. تر دې دمه د بریت ذمہواری چا نه منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
سویلی وزیرستان وڼه سیمه کښې نن سهار 11 بجې د ناپېژندلې کس له طرفه د احمدزی وزیر جرګې مشرانو بنې د لوسی ګرنېډ برید کښې 9 کسان پر هرژلي شوي دي. د دغې پېښې په باره کښې د وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل.
د ځلیخیل د دمتانی په منځ کښې چې کوم اتبندي وه په باندې د ځلیخیل کوم مرکه وه په دا موقع باندې نن چې کومه وه د جمعیت ما اسلام چې کوم مشرونی مولانا مرزا جان دی عبدالملک دی سلطان دی د ډی ایچ او آفس مخته دلته نوستی ملک جامل ورسره وو چې دا د جرګې نه لشکي سایډ ته نوستی وي. بس دا ته چا ګرنېټ پر بروالی دی په دا کښې 9 کسان زخمی شوي دي. په دا 9 کسان کښې د ملک جامل بادشاہ دی د مولانا عبدالملک بادشاہ دی مولانا سلطان محمد پخپله دی نورزمان ه دی خونی خیل او د یغ بادشاہ ه دی یو بل اکبر خیل دی دغه کسان پکې زخمی شوي نو میش د خدا کاڼۍ دا ښکاري شي چې لکه اوس په وڼه کښې حالات رز په رز د خرابولو طرف ته درېږي.
د وڼه سیمې جرګې مشرانو بنې د برید په باره کښې د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وایي.
دا مشرانو راغلي وو یو ځای ته ناست دلته په بازار کښې مو 8 کسان بس هغې د چا ورچولی دی فلحال لاګلی نه دی چا کړی دی. پولیس موقع ته لاړل پولیس چې کوم دی کسان هسپتال ته ورسول پولیس چې کوم دی کوم کسان یې نور ځایونو ته ریفر شو هغې سره ورسره دي تحقیقات روان دي فلحال
د احمدزی جرګې مشرانو بنې د لوسی ګرنېډ برید ذمہواری یا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورټ مو اورېدو. د احمدزی وزیرو مشرانو پرون د ایوې جرګې له لارې له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کرکنی سیمې د ځمکې ویش د انګریزانو د وخت ریکارډ مطابق وکړي او په دغه جرګې نن سهار دغه برید شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو اوری د باجول نه په یو سل وویش نیبرهود او ویلج کونسلونو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابلې نه په غیر منتخب شوي چې پکې یو سنا پرویز هم ده. نوموړي د نومبر پر 15مه مشال ویډیو ته وویل تر ټولو اول به د عیسایانو لپاره هدیره غواړي، ورپسې په نوکریو کې 15% کوټه عملی کولو لپاره به هم غږ پورته کوي. سنا پرویز وایي د باجوړ عیسایانې او پښتنې زنانه په تعلیم او هنر کې ډېرې تکړه دي، خو مسله د کورنیو لخوا یې هنر او تعلیم پټول دي چې مخې ته ناراضي. شانواز ترکزی د سنا پرویز سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پې تیار کړی.
د باجوړ ښار سنا پرویز د بلدیتي نظام د لاندې زنانه کونسلر منتخب شوې. د اقلیتونو په څوکۍ د عیسایي ورورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د ښار باجوړ اوسېدونکي ده. ویلج کونسل یې میر علي قلعه دی او پوسټ ګریجویشن یا تر 14 پورې سبق هم ویلی. سنا پرویز د نومبر په 15مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې څلور اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي وو، درې پکې منظوره شوي وو. درې واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو، ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و. په دغه درې وړو تنانو کې یوه زنانه او هغه ده پخپله ده. سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپی خطر ټولو غټ استونزه د عیسایانو د هدیرې ده.
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
دا وای کمون کی دل تک څوک مرشي نو فزای د دې چې دل ته خخو مونږه مړي کې مرګري ته یا مل کړته او یا نو خار تاړو په جنازه وړلو کې هم را تړي مشکلات پیښ وي، او زه غواړم چې خدای دې وکړي زه تر ټولو وړاندې دغه مسله هواره کوم
کې مې یہاں پہ اس مسئلے کو حل کروں سب سے پہلے.
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلونه دي، دې کې ویلج او نایبر هوډ دواړه شامل دي. په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یو یو څوکۍ مقرر ده، ول یوازې څلورو تنانو په کې د اقلیتونو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. یو سل او څلیریش څوکیو باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شرط په مومندو کې 15 ویلج او نایبر هوډ کونسلونو باندې څلورو د اقلیتي غړو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لیست تر مخې د خیبر پختونخوا په دغه 19 ضلعو کې چې د دسمبر په 19مه به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو شمیره 2302 ده. تحصیلونه پکې 68 دي، خو په دغه شمیره څوکیو باندې د اقلیتونو د 304 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. سنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوې ده، بچی نشته او زیاته یې کړه. دې د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش وکوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرر شوي کوټي په مطابق ورته نوکری غواړي.
اوسکه بعد مې ټیچینګ کې لی به اپلای
کیا. یو نجی سکول کې درې میاشتې د استادې نوکری هم کړی ده، خو تنخواه راته نه راکوله. نو پرې مې خو ده بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل، استادې د لپاره مې هم درخواست ورکړل. حالانکه زمونږ معنی د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده، خو باوجود دغه کوټي نوکری نه راکولې.
به هم اگنور کیا جا رہا تھا.
سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وای دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډېر تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړهوالی پټوي.
دا وای
الله پاک خو ټول انسانان یو شان پیدا کړي، نو ځکه خو د ټولو انسانانو حقونه هم یو شان دي، نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي. سنا پرویز وویل د عیسایانو د خپل هدیرې او نوکرو د مسلې وروسته د دوی درېمه غټه مسله د استوګنځایونو ده. کورونه یې نشته دی او چې کوم دي هم، نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې درې او څلور کوړمې اوسېږي. زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري لپاره به هم غږ پورته کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
پر پختونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد، سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو،
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو د یو بل ریپورت طرف ته په کورم کې یو شمیر هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کلونه وشول خو لا هم غیر فعال دي په هغو کې یو د بګن ټراما سنټر دی چې روغتیایي عمله نه لري او ودانۍ بنده پرته ده د سیمې مدني فعالان د دغه ټراما سنټر فعال کېدو غوښتنه کوي بلخوا چارواکي بیا وایي دا یې په ترجیحاتو کې دا چې یاد هسپتال زر تر زره فعال کړي نور حال طارق ورغزی راکوي
د کورمه مدني فعالانو د پیرپورز غوښتنه کړې ده چې په بګن کې 15 کال وړاندې جوړ شوی د مختلفو حادثو او واقعاتو پر وخت ژوبل شوي تانانو د درملنې لپاره خصوصي هسپتال ټراما سنټر دی فعال کړی شي د صدې محمد جمیل مشال لډیو ته وایي کیاد هسپتال ته روغتیایي عمله ورکړل شي او بلدا چې د طبي سامانو سهولت ور برابر شي نو ځایي اوسیدونکي به نورو سیمو ته د تلو پر ځای په خپله علاقه کې پر سمدستي د علاج معالجه کولو جوګشی
دتا مشهد پر اغه زخمیان چې اغه په اکسیډنٹ وکي یا په نور حادثاتو کې چې اغه سر انجری وشي یعنی سر مات شي اډو کې مات شي خپې مات شي لسونه مات شي نو اغه مریضان ورته اغه هسپتال تروړي اغه ټراما سنټر تروړي به اغه کې علاج کیږي اوس دی وخت سره مطلب سره حکومت مده مونږ شکر گزار یو چې مته ټراما سنټر مونږ ته راکړو خو ستش بلډینګ باندې به مونږ څه کوو چې کله اغه فعال نه دی اوس حق دا دے تو گورنمنٹ دیتا دی بلڈنگ باندې خرچ شوی دے پیسے لگی دلی شوی دی پکار دار دا فعال سی نو اس لکے یو سڑے تا سر زخمی دے آغا سے کرا تا کوارڈ پہ خور تر سوی نا آغا دا اغد و زخمون واجی نا ہم مر شی
بلخوا د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان د بګن ټراما سنټر غیر فعال کېدو وجه دا ښایي کله چې یاد هسپتال ودانې ته جوړېدو پس ورته حواله شو نو هغه وخت متعلقه چارواکو د روغتیایي عملې تعیناتي او هغلته ضروري دوایانې او طبي سامان لپاره رسمي غوښتنه نو وکړي ډاکټر عنایت رحمان وایي سمو دا وړاندې شیډول فار نیو ایکسپینډیچر یعنی د نوي اخراجاتو شیډول تیار کړي چې پکې د بګن هغه ټراما سنټر لپاره د طبي عملی او نور بندوبست ویل شوی او زیاتوي د ایس این ای هغه فایل د منظوري په اخیره مرحله کې دی چې لمخې به د 1400 ډاکټرانو په شمول 240 نور عمله هغلته تعینات شي چارواکي دا هم وایي دا په ترجیحاتو کې دا چې د بګن ټراما سنټر زرت زر فعال کړی
فائنل چې کوم فایل دی هغه په فائنانس ډیپارټمنټ کې پروت دی او هغه فایل هغه ریفرنس لیټر ما خپل محترم ایم این ای صاحب ته او ایم پی ای صاحب ته ورکړی دی او هغه دواړو ما سره وعده کړی دا چې سو نظر پاسیبل وي دا به مونږه چونکه زمونږ خپل حکومت دی دا به مونږه د منسٹر هیلت نه اپرو کو نو ٹراما سنټر بګن فنکشنل کول په فائنل سټیجز کې دا زموږ سره یو ویلې مسله به حل کی
په منځني او کوزه کورما کې درې څلويخ ورکوټي او غټ هسپتالونه دي چې پکې یوولس هسپتالونه تر جوړېدو کالونه پس هم لا هم غیر فعال دي صحت محکمه د هغو هسپتالونو هم د فعال کېدو لپاره هڅې روانې کړې دي کچو هم هغلته دا وخت 2 هسپتالونه فعال دي خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځایو سیدونکو ضرورتونه نه پوره کوي طارق کورکسه مشال رادیو پیښور
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
مشال ریڈیو اوري زو سوات ته په سوات کې په نشو د اخته کسانو علاج کوونکې غیر سرکاري ادارې احساس ریهب سنټر مشر وایي چې د دوی د سروې تر مخه په سیمه کې په نشو اخته شاوخوا 15,000 داسې کسان شته چې علاج یې په اسانه کېدی شي خو د نشو ختمولو لپاره د نشه یي موادو په قاچاق بندیز لګول پکار دي بلخوا د ملکن ډیویژن کمشنر وایي حکومت د نشایانو د بیا بحالۍ او نشئی موادو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او په کار ده چې اولس هم په دې کې خپل کردار ترسره کړي. دا سرګندونې په سواد کې په نشو د اخته کسانو د علاج لپاره د ایوې ودانۍ د پرانستې پر مهال په یوه دستوره کې شوي چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
سواد پیزاګټ بای پاس کې د نشیانو بیا بحالۍ یوې ادارې ودانۍ پرانستې په موخه خوندوره دستور وشوه چې مشر میلمۍ د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام و. ادارې مشر دېرش کلن فضل محبود په سر کې وویل چې په شپږم جمعات کې نشه شروع کړې وه، تر دولسم جمعات پورې یې کوله، وروسته یې په اسلام آباد کې علاج وشو او خیال یې رالو چې د سواد بېوسه او غریبانانو نشه یي عادي خلکو ته وړیا علاج ورکړي. دی وایي چې د نشې نه قلارېدل دومره ګران کار نه دی.
که څوک وایي چې نشه پرېښودل مشکل دی، نو زما په خیال زه د دغه مرحلې نه پخپله باندې تېر شوی یم. نشه پرېښودل مشکل نه دی، خو د نشې پرېښودو اراده کول چې دی، یو ریهبلیټیشن مرحلې ته تلل چې دی، هغه لږ شانتې مشکل دی. عموما زموږ ځوانان دا وي د هغوی سره چې کله نشه وي ویره نن به وکم سبا به بیا نه کوم، نو موږ له سبا ته کتل نه دی په کار، بلکې هم نن دغه فیصله غستل په کار دي چې د دې سیز نه دغه ذلیل زلالت نه دغه رسوایی نه موږ له راوتل په کار دي.
په اداره کې دا وخت یو سل سلویخ د نشي عادي کسانو علاج روان دی چې پکې د منګورې لس کلن یو ماشوم هم شامل دی. دی وایي چې درې میاشتې وړاندې سنټر کې داخل شوی، اوس د نشې څخه قلار شوی.
مالک مقبره کې راسره ملګری ناست وو، سکون نه لرم چې ملګرو راته راشي، اوس ښه شي زه سره کېناستم، ما یې ته راوړه چې وسکم، بیا به مې سکن، بیا مې سکون پرېښودو مدرسه میم پریخم نه بودی جخ کې براده شته دل جامیش ببر ببر وختم بازار تناسم چر سوسکل جو درالو جو راز از اوسرا.
د نشانو بیا به له سنټر کې کارکونکې اکرام الله یوسفزی وای چې نشکون کې زیاتره خلق د سنسه ستونزو او مسلو سره مخ وي او نشې سره بیا دغه مسلې نور هم زیات شي.
نشه هم دا چل کوي چې هغه وختي تور هغه ډوپامین لیول باغه کې سیوا شي او باغه کې د خوشاله هغه دغه چی هغه ته سیوا شي. غرض دغه کپ غسخانه لوکي پروتي کپ معاشره کې پروتي په بدزه کې پروتي خو هغه ته د خوشاله هغه اظهار کیږي، نو د دې منفي اثرات په معاشره باندې داسې راځي چې هغه بیا په دې ښخانه لوکي او په دې ځای ځای کې پروتي او هغه کې هغه مازغه چې سوچ چې دغه کار پریدي نه د دې نشي حاصلولو لپاره هغه بیا په غلطو لار ځي. غلطو لار په داسې سنس کې دي چې هغه په غلا غولتی باندې اله نه کوي، هغه په چې یو سړی داسې لړ شي چې دغه سوچ کار پریدي نه هغه بیا د بلک په ژوند باندې هم اله نه کوي، نو د دې چې دي ډېر زیات منفي اثرات دي. دا غرض دا چې لکه انساني ژوند ختمي په لنډه ده.
په سواد کې دا وخت سلور د نشیانو بیا به حالی غیر سرکاري خیراتي ادارې کار کوي چې پکې تر 1500 نه زیات نشکونکو علاج روان دي. دغه ادارو مشران وای چې اوس هم په زرګونو د نشې ناروغ اتانان د علاج په انتظار دي. په دا اړه حکومت سهل ځلې کوي. دغه پښتنه مو د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام نوکړه نو خاغله وای
حکومت ډیر ویجیلنت دی، ډیر کار کوي په دې باندې. سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ زموږ د پروینس کې دي، نو هغه لګیا دي په دې باندې کار کوي. او چې کله پورې د زبون ملک انڈسٹریلائزیشن سیوا نه دي شوی، اویرنس نه دي شوی، ایجوکیشن نه دي شوی، نو خلق د بیروزګاری د لاسنه، غربت د لاسنه، دا هر قسمه جایز ناجایز چې کوم دغه دی کنه ارننګ لپاره هغه داسې خلق چې دي ډیپرایوډ خلق چې دي دا خلک دین واغه دې طرف ته زی.
په سواد کې د نشانو علاج کونکو ادارو مشران وای چې دا وخت د سړو سره سره یو شمیر خزي هم نشه کوي او پکې زیاتره پودر او آیس نومي نشه شامل ده. دغه مخنیوي لپاره د نشې پر اوړلو او خرڅولو نور سخته پابندي پکار ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او اوریدونکو مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ سحر د نهو تر مخام شپږو بجو پورې نیخ پنیغه اوري. تاسو کولی شئ چې زمونږ په ویب سایت www.mashalradio.com ته ورشئ. اول ته نه صرف چې کوم تیری خبرونه دی هغه اوریدلی شئ، بلکې یو شمیر ویډیوګانې او دغه راپورونه په لیکلي بڼه هم لوستلی شئ. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. فرخند اسد به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ټاکل شوې چې سبا د نومبر په 18 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایي یا الکترونیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په هکله وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړي دي، او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې نامعلومه وسله والو د احمدزی وزیرو د جرګې پر مشرانو د لاسي بم حمله کړې ده چې پکې 9 کسان ژوبل شوي دي. دا پیښانن سهار 11 بجې شوې ده. بلخو د واڼې د پولیسو مشر خانزیب عموما مشال ریډیو ته ویلي لا معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو دوی په اړه معلومات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې غونډه کې به د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ سطحې پورې رسیدلې دي، او هغه هیواد یې د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخه نیولو لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو غور کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي چې په جرمني کې په 9 ورځ د مثبتو کیسونو شرح 312 ته رسیدلی چې د تیر اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جنګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې لومړنۍ غونډه کړې. په دې ورچوال سرمشوزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکیچ نه بچ کېدو لپاره حل لارې ولټوي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخندا اسد در توړان د کړل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایي ادباو او د دوی د افغان همکارانو د وستلو ماموریت لا هم دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې د اگست له 11 وروسته یې له افغانستان 415 امریکایان او دغه شان له 310 نور هغه افغانان چې امریکایي اسناد یې درلودل په مستقیم ډول وستلی دي. د اگست له 11 را وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، له دې هېواده د بهرنیو ادباو او هغه افغانانو چې فکر کوي دلته یې ژوند ته ګواښ پیښ دی د وستلو پروسه روانه ده. خو لا هم زرګونه بهرنیان او د دوی افغان همکاران له افغانستانه د وتلو په تمه دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ادباو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د وستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دی. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریځونو خبرې کړي. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استازي کابلوف او د امنیت شورا لمرستیال ویندیکتوف سره وکتل، او افغانستان کې مو د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړې. ارتیا ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنیو ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړي. کابلوف په همدې حل کې ویلي که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستانه د بهرنیو ادباو او د دوی د افغان همکارانو د وستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دائمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړي د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانیدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو، او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهورپال استازو په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,20,000 کسان له افغانستانه وستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري. د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي د ژمي پر مهال به افغانان ایواز پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړي چې د ژمي په رارسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټنه غنمو مرسته افغانستان ته راورسیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د دړې وړې کېدو په حال کې دی، او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هیواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازینۍ لارې وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې، او پرون په یو ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی، د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تېره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي وو، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي:
مروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه زه اسدالله استاذ سره په اړیکه کې یم. خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړی ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نسته، کومکونه نسته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړي، نه هم سابقه حکومت.
خبرې کوم، دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټوله د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بېخ کول هیڅ چاته نه ورکوي. راسه یو ګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دي یو کور کې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دی ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره د غراز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 5000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان له لارې د هند د دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان ورونو پر غوښتنې غور وکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا به له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د نوې ډیلي لومړنۍ مرسته وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډېرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو وروسته پرون خوست کې هم د لوړو ټولګیو زده کوونکو جینکو ته د زده کړو اجازه ورکړل شوه. په دغه ولایت کې د لوړو ټولګیو زده کوونکي جینکۍ غوښتنه کوي چې د هلکانو زده کوونکو په شان د دوی ته هم د زده کړو ښې اسانتیاوې برابرې کړل شي. دوی وایي اسلام دین ښځو او نارینهو ته په یو ډول د زده کړو د حاصلولو اجازه ورکړې او همدې ته په کتو ښځې هم غواړي چې د زده کړو په مخ کې خنډونه جوړ نشي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کوونکو نجونو مشال راډیو سره په خبرې کې وویل د ښوونځیو د تړل کېدو په موده کې خپلې راتلونکي ته اندېښمنې وي او فکر یې کاوه چې ممکن د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی هیلې سرته ونه رسیږي. د بی بی خدیجې لیسې د 12 ټولګي وې زده کوونکي رڼا وویل
موږ غواړو چې زموږ ښوونځي نمایشي نه وي، بیا ونه تړل شي او په راتلونکي کال کې موږ هم د خپل ښوونځیو په وخت پرانیسته غواړو. تعلیم چې د اسلام کې ښځې نارینه دواړو ته ورکړل شوی دی نو موږ هم غواړو چې زده کړې وکړو او خپل هدف ته ورسیږو.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې د قدرت واګې په لاس کې واخیستې په ټولو ولایتونو کې له 1 تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل چې بیا قرار قرار په څو ولایتونو نجونو ته د زده کړو د پیلېدو اجازه ورکړه. په خوست کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکي هیلي وایي طالبانو په دې ولایت کې هم د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي ول خو اوس یې پرانستل چې دوی ورته خوښي دي.
دا چې طالبانو مکتبونه ځنډولې وو اوس یې شروع کړل موږ ډېر خوښ یو. خپل آینده ته ډېر په تشویش کې وو کړو کې مو درس نه دی ویلی او دوی نه مو هیله دغه دو چې آینده کې موږ ته زر شروع کړي دا د دوامداره مکتبونه که څه هم هلکانو ته مکتبونه خلوص کړی دي موږ هم خاص لرو چې مکتبونه موږ ته خلوص شي.
هوا یو بل زده کوونکي ده نوموړي وایي یوازې د ښوونځي لوستل هدف نه دی بلکې غواړي پوهنتونونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې برابرو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
موږ چې کله په کورونو کې موږ به ډېر اندېښنه کوله چې ګنې زموږ مکتبونه به خلاص نه شي زموږ ګرمنونه به پاتې شي او زموږ په وړاندې مثلا نور هدفونه او هیلې هم لرو. مثلا پوهنتون به وایو خپلې خوښې پوهنځی ته مور پلار مو هیلې راته لري نو زموږ هیله د دوی څخه دا ده چې آینده کې دوی موږ ته پوهنتونونه خلاص کړي او د مکتبونه مو چې وي نمایشي نه وي یعنې دوامداره توګه موږ ته پرانستل شي.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي د ښوونې روزنې په اړه یې پالیسي څرګنده ده او هغه دا ده چې هلکان او نجونو دواړو ته د زده کړو ښه زمینه برابره شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ان شاء الله تعالی د نجونو د هلکانو دواړو د تعلیم زمینه په برابرۍ دومره اطمینان درکول شو چې په راتلونکي کې به په دې اړه ښه خبرونه واورو او داسې خبرونه به واورو چې هغه به د ټولو لخوا استقبال شي.
طالبانو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې نجونو ته به د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو پر افغانستان د طالبانو د بشپړې واکمنۍ نه درې میاشتې تېرېږي، اما په دې اړه لا هم کوم اقدام نه دی شوی، آن تر دې چې د دولت خزینه کارکوونکو ته هم تر دې دمه د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس په انګریزي ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل کې خپور شوی هغه رپورت رد کړی چې وایي میا ساقب نثار په 2013 زیږدیز کال کې د های کورټ یو جج ته د مسلم لیگ مشر نواز شریف او مریم نواز په ضمانت د نه خوشي کولو حکم ورکړی دی. اسلام آباد های کورټ د توهین عدالت په اساس د رپورت نوټس اخیستی دی. بلخوا د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز یو مخکښ شاهد خاقان عباسي دا موضوع په پارلمان کې د وړاندې کولو غږ کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
په دی نیوز انټرنیشنل کې د خبریال انصار عباسی په خپور شوي رپورت کې د هغې حلفنامې حواله ورکړل شوي چې په وینا یې د ګلګت بلدستان پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان لاسلیک کړی او جمع کړی ده. د نومبر پر 15مه نیټه خپور شوي دی رپورت له مخې په حلفنامه کې رانا شمیم ویلي د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ساقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونه سي تر هغو پورې باید هارومرو نواز شریف او مریم نواز په سندان کې وي. رپورت وایي رانا شمیم په حلفنامه کې لیکلي کلی چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل سو نو د ده پیدا ساقب نثار مطمئنه سو. نوموړي ویلي چې چیف جسټس دا مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلدستان په سفر وو، خو میا ساقب نثار د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د رانا شمیم دا خبره بالکل غلطه ده او د دغسې هیڅ ډول حکم ورکړی نه و. البته دا ادعا مني چې په ورځو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلدستان ته تللی وو. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د 2013 کال د جولای پر 16مه نیټه د احتساب عدالت جج محمد بشیر د درغلیو په یو مقدمه کې سزا اورولې وه او دوی اډیالا زندان ته لیږلې وو. وروسته د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی وو. ساقب نثار دا وکړه چې رانا شمیم غوښتل چې د ګلګت بلدستان د چیف جسټس په توګه خپله کاري موده وغځوي، خو د ده په خبره په یوه مقدمه کې یې د ځینو څرګندونو له وجې د هغه کاري موده ونه غځول شوه. د انصار عباسی رپورت د مسلم لیگ نواز ډلې هغو تورونو ته تقویت ورکړی چې وایي په انتخاباتو کې ګوند ته د ماتې ورکول لپاره نواز شریف او مریم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر 15مه نیټه شوې وې او د نواز شریف او مریم نواز سزاګانې بیا د سپتمبر پر 28مه نیټه وځنډول شوې. د انصار عباسی د رپورت خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نواز مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې باید دا مسله په پارلمان کې راپورته شي.
زموږ د هیواد د انصاف نظام حالت دې ته را رسېدلی چې وکیل د ججانو بینچ په لیدو سره ویلي چې فیصله به څه وي. دا حالت د ساقب نثار غوندې کسانو له وجې شوی دی. پر د نن تور پورې شوی دی نو ولس ته دې خپل سپیناوی وکړي او په تردید کولو دې ځان نه خلاصوي. زما په فکر عدلیه باید د ولس مخې ته د دې کیسې پلټنه وکړي. هغه عدلیه چې وزیر اعظم د اقامې د فیس نه ورکولو په اساس له دندې ګوښه کولی شي، هغه له خپل چیف جسټس نشي پوښتلی چې تاسو په انتخاباتو کې ولې مداخلت کوو، تاسو د ضمانت په چارو کې ولې لاس وهنه کوله، دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟
تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھے، یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟
د رپورت خپرېدو وروسته اسلام آباد های کورټ د نومبر په 15مه نیټه د توهین عدالت پر اساس دې نوټس واخیست او د نومبر په 14مه یې د اورېدنې پر مهال خبریال انصار عباسی او د ګلګت بلدستان د سپریم کورټ پخوانی مشر رانا شمیم احمد خان ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دې خپل جواب جمع کړي. خو د انصار عباسی دا خبری رپورت د پاکستان سیاست نور هم توت کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې له دې سره د عدالت سپېڅلتیا ته زیان رسېدلی. د پاکستان وکیلانو اتحادیې پخوانی مشر سینیټر کامران مرتضی د نومبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې باید له ساقب نثار او رانا شمیم څخه پوښتنې وسي.
ساقب نثار صاحب اور رانا شمیم صاحب په عدالت کې ودرول شي او د دې جاج واخیستل شي چې په دوی دواړو کې څوک غلط دي. مونږ باید دا خبره تر خور لاندې نکړو. تر دې لمخه جنرال مشرف کودتا وکړه، اوایین جماعت کړ او هغه مو پرې خو دې. تر دې وړاندې ضیاءل حق او ایوب خان هم آئین مات کړی، هغوی مو هم پرېښودل. نو که دا رویه هم دغسې دوام وکړي نو ظاهره خبره ده که سبا ما او تاسو ته هم کومه موقع ترلاسه شي نو آئین به ماتوو، او دارنګه د طاقت په غیر قانوني او غیر آئینی طریقه د ترلاسه کولو کوشش به جاری وي.
دا انصار عباسی د رپورټ خریدو وروسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم له چیلنج سره مخامخ شوی، ځکه حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې تیری کې انصاف په واک کې راوستل شوی وو. دوی تور پوری کوي چې تر یو پراخ پلان لاندې فوج او د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی وو. فوج دا تورونه رد کړی دی. انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللی. همدا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 15 نیټه د انصار عباسی په ریپورت کې سوې اداته جواب ویلی. هغه په ټویټر ولیکل چې ځینې خلک د یو کمپاین لارې هڅه کوي چې نواز شریف بې ګناه ثابت کړي.
مشال ریډیو اوري. نن د نومبر پر 14 د زغم نړیوال ورځ مانځل کیږي. سخ کال د دې ورځې موضوع د زغم درنښت او د نړۍ د ګڼو رنګارنګو کلتورونو زمنګ د اظهار د اندازو او د انساني کړوړو منل او ستایل دي. د دې ورځې په مناسبت سره په خیبر پښتونخوا کې څیړونکو وایي په دې وروستیو څو کلونو کې د پښتنو په ټولنه کې یو وار بیا د ادمي برداشت زیات شوی چې په نتیجه کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. دوی همداراز وایي حکومت ته پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره د قوانینو او حقونو عملي کولو ترڅنګ د کلتور او لوبو په برخه کې زیات کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي له ټولنې د تشدد ختمولو لپاره یې یو شمېر پروګرامونه پیل کړي دي. تفصیل له انیسا اجمل اورو.
د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره ادارې یونیسکو په 1995 کال کې د برداشت په اړه د اصولونو یو اعلامیه خپره کړه چې پکې دا هم ویل شوی وو چې زغم درنښت دی، زموږ د نړۍ د ګڼو رنګارنګ کلتورونو، زموږ د اظهار د انداز او د انساني کړو وړو منل او ستایل دي. همدغه خبره سږ کال د برداشت نړیوالې ورځې موضوع ده. ملګری ملتونه وایي چې یوازې برداشت د نړۍ په اړه برخه کې د ګډو ټولنو ژغورنه یقیني کولی شي. د زغم نړیوالې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې څیړونکي وایي چې په 13 موده کې د غلطه د عدم برداشت په نتیجه کې د تشدد یو شمېر پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځمکې په سر په دښمنیو کې وژنې، په چارسده کې د یو معذور ځوان سوځول، د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان وژنه او یو شمېر نورې شاملې دي. په پیښور کې ډاکټر محمد سهیل چې د باچا خان د عدم تشدد په نظریه تحقیق کړی دی مشال ریډیو ته وویل چې په پښتانه ټولنه کې به وړاندې هم د تشدد پیښې کېدلې، خو په 1921 کال کې خدای خدمتګار باچا خان د تشدد ختمولو لپاره په خلکو کې د برداشت پیدا کولو په موخه ډیر کار وکړ چې په نتیجه کې د تشدد پیښې لږې کمې شوې. خو هغه وایي چې په تیرو دریو لسیزو کې یو وار بیا د عدم برداشت په نتیجه کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د دې رجحان چې دی نو هغه شاته درې لسیزو کې ډېر زیات شوی دی. یو دا دی چې آبادی پاپولیشن ډېر زیات سیوا کیږي. اوس چې دی نو اربنایزیشن دونه سیوا شو چې نوې نوې کلی جوړ شو، په هغه نوې نوې کلو کې څوک پیژني نه چې دا څوک دی. هر سړی په خپل معاشي ستونزو کې دومره راګیر شو چې د بل تپوس هم نه کوي چې زمونږ کم تعلیم دی د هغې معیار اغا دومره غورځېدلې دي چې دی اغه نصاب کې چرته هم زما په د نرسري نواله د 12 پورې په کورس کې د پیس ایجوکیشن کم چې د وایلنس متبادل نظام دی دی اغه سره ذکر نشته. د تاسو په کتلې د دې نمخ کې په یو تعلیمي اداره کې مشال غونته ماشوم وژل شو، بیا د اغه نه چا سبق زده نه کړ، بیا پکې دا واقع را لې چې خلکو اوس وزول شروع کړل.
د اکتوبر په 9مه په 400 کې یو ماسورتن ملنګ جان اوس وزول شو. پاغه د شاسوار نومیتن د قتل تور و چې رستو د پولیسو په خبره د شاسوار کورنۍ د ملنګ جان کورته اور ورته کړ او هغه هم پکې اوس وسو. دغه سي د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې بلوګرو زده کوونکي مشال خان وښو پاغه د مذهب سپکاوی تور پر شوی و چې رستو بیا پلټونو بې ګناه ثابت کړ. ډاکټر محمد سهیل وایي چې په ټولنه کې د عدم برداشت زیاتېدو یو لامل په قانوني نظام کې خندونه دي. هغه وایي چې د پولیسو د انصاف په نظام د باور نه پاتې کېدو له وجې خلک په خپله وسله راواخلي او د سزا او جزا فیصله وکړي. په پېښور یونیورسټي کې د سولې او شخړو د مطالعاتو په څنګه کې د ټولنیزو زده کړو استاد جمیل چترالی مشال ریډیو ته ویل چې د زغم یا د زغم د کمی تعلق له معاشرتي تړون سره وي. نوموړي زیاته کړه د پښتنو په ټولنه کې د زغم د کمی وجوهات د قبایلي رویې او برطانوي سامراج اثرات دي.
یقیناً د پښتنو معاشره کې د قبایلیت او د قامیت په نوم باندې د تشدد یو عنصر او د خپل مسایلو د حل لپاره په بل باندې غږ په نورو قبیلو سره جګړې دا کیسې وي. خو د پاکستان نه بعد چې د مذهبي کمغی له سپلیمنت ورکړی شو نو هغې دغه سیزونه نور زیات کړي دي. کم ځای کې چې هم انډسټري لګي، کاروبار راځي، تخلیق راځي، موسیقي راځي، ثقافت راځي، سپورټس، نو هلته به د برداشت عنصر سوا کیږي، ځکه چې زه ځان نه مختلف رنګ شکل جبه کلتور څومره ډیر ګورما دومره ما کې برداشت زیاتی.
سکل په اپریل کې د روژې په لومړنۍ او لس ورځو کې په چارسدا، نوخار او ایبټ آباد کې د شخصي دښمنۍ او د سمکې په سر لانجو کې سوارستنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. دغه سي په سپتمبر میاشت کې په کورما، کوزدیر او بردیر کې په دښمنو کې شاوخه اتیشت کسان وژل شول. د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو سواری مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د مقدمو درج کېدو وروسته خپله کاروایي په سمه توګه کوي، البته متاثره کورنۍ ملزم معاف کړي چې له وجې پلټنې سمی ونه شي. دا چې د زغم د کمی طبي وجوهات څه کېدای شي او د برداشت موجودګي یا عدم په مغزو او نفسیاتو دغسې په شخصیت څه اثر پرې باسي، د نفسیاتو ماهر افتخار حسین یې پاړه وایي
چې کله برداشت کم شي او سټریس لیول د کم د اندرونی فیزیولوژیکل حالت نه سړی تیریږي بدن او ذهن، نو ای کې اپینفرین او نار اپینفرین دا کم دغه دی انزایمز دی دا زیات پیدا کیږي او هغه سره د نفس رفتار سیوا شي، بلډ پرشر سیوا کیږي، تشویش سیوا کیږي، بے چینی سیوا کیږي او غصه زیاته ورځي. نو دی کې دا احتمال وی چې هغه جګړې ته لاړ شي، هغه اکسیډنټ وکړي که ډرایوینګ کوي، او دا احتمال وی چې هغه ته د زړه مسلې یا هارت اټیک سم راتلی شي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ځوانانو د چارو سیلګری او د لوبو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي محمد ادریس ویل چې دوی ځوانان له تشدد لري ساتلو لپاره د لوبو یو شمېر پروګرامونه پیل کړي او دغه سیل له نصاب هغه ټول مواد هم لري کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي.
زموږ پیټي حکومت په دې لړکی تقریبا هر تحصیل کې سپورٹس سے پر دو جوانان دے پر دغه ور کو چا سپورٹس مین سپریڈ پکرا شی چې ادم برداشت کا ختم شی لک. حکومت هر دغه باندې کوشش کای چې موږ دی ماشومان یا د کوم جوانان چې دی دغه ایکټیویټیز کې انوالو کو چې دی دغه بچ غلط لا راه باندې رواني جو ادم برداشت طرف تزی شی برداشت دغه باندې ماده پکې پیدا شی دی.
ملګرو ملتونو بیا پخپل ویب پاڼه د ادم برداشت مخنیوي لپاره ځینی طریقې بیان کړي چې پکې د بشري حقوقو د کرکی مخنیوي او د امتیازي سلوک لړکی د قوانینو په سمه توګه عملی کېدلو، تعلیم ته زیات پام کولو، معلوماتو ته رسائی لرلو، پوهاوی او د عدم برداشت پیښې کېدو وروسته د حکومتي ادارو د انتظار پر ځای پالیسي کچا داغې د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو خبرې شاملې دي. د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندی سلورو بجو،
دو مشال تر رنا لاندی
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې. فرخنداسات نه یو ور د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
تاکل شوی چې سبا د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د رایو اچولو د برېښنایي یا الکترانیک مشینونو د استعمال په اړه د قانون په حق له وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو تحفظات لري کړي دي او هیله ده چې دغه قانون د پارلمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شي. د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې نامعلومه وسله والو د احمدزی وزیر د جرګې پر مشرانو د لاسي بم حمله کړې ده چې پکې اووه کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه نن سهار 11 بجې شوې ده. بلخوا د وانې د پولیسو مشر خانزیب مومن مشال ریډیو ته ویلي لا معلومه نه ده چې دغه حمله چا کړې ده، خو دوی په اړه معلومات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره ډیبرا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په جرمني کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ریکارډ سطحې پورې رسیدلې دي او هغه هیواد یې د کنټرولولو هڅې کوي. بلخوا اروپایي هیوادونه په سیمه کې د کورونا د نوې څپې د مخه نیولو لپاره په ګڼو اقداماتو پورته کولو غور کوي. د رابرټ کوچ څېړنیزې ادارې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي چې په جرمني کې په 8 ورځ د مثبتو کیسونو شرح 312 ته رسیدلې چې د تیر اونۍ هغې نه 50% زیاته شوې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د انټرنیټ له لارې لومړنۍ غونډه کړې. په دې ورچوال سرمشریزه کې دواړو مشرانو هڅه وکړه چې د تناو ښکار خپل منځي اړیکو کې ثبات او د کړکېچ نه بچ کېدو لپاره حل لارې ولټوي.
لدی سره سم د مشال ویډیو نه 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 ساته خبرونه پای تر رسیدي. که پر همدې څه پاتې شوی نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. ته سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند فرخند اسد زمنګ تکنیکی همکارانو دراو د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.